تاسو یاست په هر صورت مننه قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو. کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله ملګرو ملتونو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې په سختو ټکو وغندله. په خوست کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد لمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي. د دې او نورو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه مو هم درته غوره کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یې یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما وایي چې د غزنی ښار له وسلوالو تصفیه شوی او دې ښار ته به د بشري مرستو لړۍ چټکه شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا لاټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم د دغو اعمالو عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاږل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشري هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایوي رئیس هندت فور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشت برچی کې په یوه پوهنیز مرکز کې په پرونی انتحاري حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د اته څلوېښت وژل شوو کسانو اکثره 33 کلونو کم عمره ماشومانو. په دې حمله کې نژدې اویا تنه نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزنی ښار مرکزي برخې اوس امن دي او د ولایت د تازه دمو امنیتي ځواکونو په رسېدو د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پراخ شوي دي. یونما پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د غزنی ښار په مرکز کې د وضعیت په ښه کېدو دې ښار ته د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره شوې ده. خو ملګرو ملتونو وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ سره مخ کولی شي. د هلمند چارواکي وایي د ملا لال محمد په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفو یوه اته کسیزه ډله پرون د سولې له پروسې سره یوځای شوه. د هلمند والي دفتر په یو خبر کړي بیان کې د دې وسلوالو د مشر لال محمد په حواله ویلي چې دوی له تیرو 15 کلونو راهیسې د دولت پر ضد جنګېدل او اوس له خپلو کړنو پښیمانه دي. د سولې له پروسې سره یوځای شو دې وسلوالو ویلي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو د جګړې قومانده د پاکستان په لاس کې ده. د هلمند والي ژمنه کړې چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکي وسلوال به مسؤول وي او دولت به د هغوی په ژوند کې د مثبتو بدلونونو په راوستو کې همکاري کوي. د تقاوت خزانې د عمومي ریاست مشر وایي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. ګل محمد منتظر پرون ازادي راډیو ته وویل د مالي وزارت د متقاعدینو د تنخواګانو لپاره د وختل شو پیسو یوه برخه منظوره کړې ده. خدای کول هڅه کوو تر اختر مخکې 2 میلیارډ ځنګل شوي افغانۍ مصرف کړو. هڅه کوو چې تر راتلونکي یکشنبه یا دوشنبه د متقاعدینو بانکي حسابونو ته دغه پیسې ورسوو. نوموړي وویل د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به ډېر ژر د متقاعدینو خزانه په یوه ځانګړي صندوق بدله شي چې د متقاعدینو تنخواګانې به مستقیما پکې ټولېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پر نوویل د دریو بار وړونکو کمپنیو پر ضد چې په چین، سنګاپور او روسیه کې میشتي ګامونه اخلي، د دې پریکړې له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دې کمپنیو پانګې بندیږي او امریکایي وګړي نشي کولی له هغوی سره سوداګري وکړي. که هم واشنگتن له پیونګ یانګ سره مستقیم خبرې پیل کړي، خو بیا هم د موجودو نړیوالو بندیزونو د عملي کولو لپاره پر شمالي کوریا خپل فشارونو ته دوام ورکړی. واشنگتن غواړي د دې بندیزونو په وسیله پیونګ یانګ اړ باسي چې خپل اټومي او د لرې واټن ویشتونکو مزایلو پروګرام پای ته ورسوي. د ترکیه د استانبول ښار یوې محکمې په دې هیواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی. دا خبره د بښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل څیړونکي اندرو ګارډنر په خپله ټویټر پاڼه کې کړی ده. انر کلچ له تیر یو کال راهیسې د ترکیې په ازمیر ښار کې د انقرې له سیاسي مخالف فتح الله ګولن سره د همکارۍ په تور زندانې دی. د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې په امریکا کې میشت دی، د 2016 کال د ناکامې پوځي کودتا ترشا هغه د هغه لاس ګڼي، هغه څه چې ګولن یې ردوي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ترکیې یوې محکمې په کور له نظربندۍ څخه د امریکایي پادری اندریو برانسن د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. ترکیې چارواکي وایي برانسن له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې د 2016 میلادي کال د کودتا د ناکامې کودتا د هڅه کې لاس درلود. د برانسن د نیول کېدو موضوع په دې وروستیو کې د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې پرونی ځن وژن کې حمله ملګرو ملتونو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې په سختو ټکو وغندل. د دغې حملې د وژل شوو کسانو شمیر 40 او د ټپیانو هم 80 تنه دی. په خوست کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد لمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان یوازې افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي.
دا جنگ په وخت کې ورتګي چې موږ ته سیخ پله په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه ارجب شو په یوې په یو غیرت ودرېږي ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وای چې له وروستیو اعتراضونو سره سره به دغه ملي پروسه پر مخ یوسي.
موږ ته د میزان او تويشتمه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پر مخ.
لا تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې FATF چې پاکستان په خړ لس کې شامل کړي روانونه، پاکستان تخپل سری کړه به اعلان کړي. د دې احتمال هم شته چې پاکستان په تور لس کې شامل شي. که په تور لس کې شامل شي،
کومې واسطې په تور لس کې شامل شي خارج موسی ته دې هوت کې نشي کولای چې سرمایه وزري وکړي.
په دې اړه مو د چارو لیو کارپو سره مرکه کړې. په پولند کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د هغه هوا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو هم خبرو او د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. درازو لومړی موضوع ته په کابل کې پرونی ځنو جون کې حمله. کابل پرون بیا یوه ځنو جون کې د یوه ځنو جون کې حمله شاهد چې په حمله کې لسګونو ملکی وګړو تمر جوړه واوخته. دازل د غزان وژن کې حمله د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې چې ګن شمیر هلکان او نجونو په کې د کانکور د آزمون لپاره زده کړه کوله ام په نخه کړ. د کابل امنیه قمندانې وایي د ښار امنیتي تدابیر ټینګ دي، خو په ګاونډیو ولایتونو کې ناامني د کابل امنیت اغیزمن کړی دی. افغان ولسمشر هم دغه حمله په سختو ټکو غندلو او په دې اړه چې دغه حمله په څه ډول شوې ده د یوې پلټنې امر کړی دی. نور حالې د رضوان مراد په رپورټ کې اوري.
د کابل پولیس او روغتي چارواکي وای د دې خار په لویدیس کې پرون ځان وژن کې 14 نږدې 50 کسان وژل دي او لسګونه نورې جوړل کړي دي. د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانگزی 13 شپه ازادي رډو ته ویل ځان وژن کې پلې وو او د اتلسمې امنیتي حوزې په دشتي برتی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې دننه چاودنه وکړه.
د موت تناملان دی یو خونیز مرکز او چرته ډیرې زکونکو ذکر کولې ځانمرګ بریدګر چې چاودنګ توکي په خپل ځان تړلې وو خپل چاودنګ توک ته دغه کورس دننه چاودنه ورکوي.
خاغلستانګ زیول پولیسو د کابل خار د امنیت او د خار د دروازو د کنټرول او څارنې لپاره جدي تدابیر نیولې دي. خو د نوموړي په وینا د کابل په گاونډي ولایتونو لوګر میدان وردګ او کاپیسا کې موجودنه امنیو د پایتخت امنیت اغیزمن کړی دی. د کابل امنیه قومندانې د غراز وایي چې د مدرنو وسایلو او لازمو تجهیزاتو د نشتون له امله د خار د دروازو په کنټرول او تلاشۍ کې نیمګړتیاوې پیدا کیږي خو پولیس هڅه کوي چې دا کمښت پوره کړي. بل ورته د امر اختیار د وزارت وین ډاکټر وحید مجروح ازادي راډیو ته ویل چې پرونی حمله لک تر لګه اته څل وخت کسان وشلې دي. دوی په دې پیښه کې اته څلوېښت کسان شهیدان شوي دي او اووه شپېته نور ټپیان دي. خو د مرګ ژوبلې دا شمېرې وروستۍ نه دي او امکان لري چې زیاتو کم شي. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د کابل ښار د پرونی خونړي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم پکې لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې داعش ډلې د دې ډول حملو چې اکثره مواردو کې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او غونډې په نښه کړي مسؤلیت منلی دی. په کابل کې دا برید په داسې وخت کې کیږي چې د غزنی، قندهار، زابل او د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د لسګونو سرتیرو په شمول سلګونه کسان وژلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون ویل چې په تیرو 9 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې 4500 ملکی وګړي مړه او ژوبل شوي دي. دا کمیسون وایي د دې مرګ ژوبلې اویا په سلو کې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پورې اړوندو بریدونو او چاودنو کې رامنځته شوې ده.
واموریدل چې په کابل کې په پرونی ځان وژن کې حمله کې چې د کابل په دشت برچی کې په یو خونیز مرکز کې وشوه شاوخوا څکم 50 کسان وژل شوي او دغه راز نږدې او یا نور هم ټپیان شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د مخکنیو حملو ته په پام سره چې په دشت برچی کې شوي او د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، د همدې ډلې ته ګوته نیول کیږي. تر دې مخکې په کابل کې لوی خونړۍ حملې څو اونۍ مخکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې شوې وه چې 23 تنه پکې وژل شوي او 108 تنه نور ژوبل شوي وو. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه په کابل کې 14 لوی حملې شوي چې تر 2240 زیات کسان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد پرون دغه راز په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نمانځن غونډې جوړې شوې وې. د غونډې اکثرو ګډونوالو ویل چې د افغانستان د تروریزم ستر قرباني دی، خو هغه څه چې لازمه ده د قربانیانو سره لازمي مرستې نه کیږي. په خوست کې هم په دې مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په دې اړه راپور لري، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورده کلیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي په څپو نیوز پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې او امنیت چې دواړه سره تړلي دغه موضوع څېړو. په تېر بیا وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره آیا په دې هیواد کې د سولې امکان شته؟ په تېر بیا په دې وروستیو کې چې د اوربند خبره کېږي د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نور سره شریک کړي. لکه څنګه چې مخکمو ویل پرون د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په افغانستان کې د تروریزم او د جګړو د قربانیانو په د یاد لپاره لمانځن غونډې جوړې شوې وې. دا ډول یوه غونډه په خوست کې هم جوړه شوې وه. د خوست معلولین وایي په دې هېواد کې هغه مهال سول او امنیت ټینګېدی شي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. دوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان یې د دې هېواد خلک دي او ګټه یې هم پردیو ته رسیږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل د دې غونډې نور حال راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په کانفرنس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په وخت کې ورته چې موږ ته سي خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه جذب شو په یوې په یو غیرت ودرې ګو ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په موږ نه تپل شوی جنگ ده. قربانیان صرف موږ یو، ګاډي خل نور خلکو خلی.
د معلولینو د اتحادیې مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټې په افغانستان کې مافیا کړی وري او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یوه اواز غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلی دی. موږ معلولین ورونه هیچا ته دغه اجازه نور نه ورکوو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استازي وایي چې په ورستۍ نه کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 14000 ملکیانو ته مرګ شوب لوخته، چې په دې کې 20000 کسان وژل شوي، خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنگیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په ورستۍ لسو کلونو کې د وژل شوو شمیر 20000 کسان خدای او معلولینی ولکات اتیا زره څلور سوتنه خو دې چې د هغوی پوینا د ارقام د افغانی ټولنې نګدې درې سلنه وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس به ډول درې بيسه تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې دا چې پنورو ټولنه کې سم رضيان رسیدلې داغه شرمیره نه کوي ډیره زیاته ده.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ویل دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبل رامنځته کیږي او د تلفاتو شمیر ډیریږي، نو یو شمیر هیوادونو وپتیره چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یوه ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې باندې پریکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1999 مریز کال د ثور په نهمه نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو لتونو مصوبه تصویب کړه او د اساس سلرويشتمه یا د اگست 15مه د ترهګری د قربانیانو د یاد او درناوی د ورځې په نوم ونوموله.
ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بلونس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ مجلې په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو د اگست په لسمه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څلور ورځې سیاسي خبرې پایته ورسولې او بل لورته د دوی تر زرو ډیرو وسلوالو پر همدې ورځ غزنی پر ښار برید وکړ. ډیپلوماټ بیا لیکي چې طالبان په افغانستان کې ولورته لدی هدف نه پوښا کیږي چې سیاسي لوبغالي وي، بل لورته لشخړو لاس نه اخلي او غواړي چې خپل دریز لدی لارې پیاوړی کړي. خبرونه بیا پوښتنه کوي چې په داسې وضعیت کې ازبکستان څنګه خبرو ته زړه ښه کوي. ډیپلوماټ لیکي کله چې د 2018 کال په روسیې کې شوکت مرزیایف په ازبکستان کې ولسمشر شو، په ځانګړي ډول له افغانستان سره اړیکې پسې شیکړي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان لپاره د یو کانفرنس کوربه هم و. د اگست لشپژمې تر لسمې د طالبانو یو پلاوی د دوی د قطر د دفتر د سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزی په مشي ازبکستان ته ولاړ. دوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له استازي اسمت الله ارګاشیف سره وکتل. ډیپلوماټ بیا د ازادي راډیو په استناد لیکي چې طالبانو ورته ویلي دي چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیايي پروژو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. ډیپلوماټ بیا د دې خبرو په ارتباط لیکي چې ازبکستان غواړي پراختیايي پروژې پرته له سویرې په افغانستان کې پلي شي او طالبانو له دوی سره په دې برخه کې ژمنه کړې ده. دوهمه خبره دا ده چې ازبکستان هر وخت په افغانستان کې د داعش حضور ته اندېښنه لري او نشته دوی اونې مخکې دې ډلې په گاونډي تاجکستان کې د یو بریټ مسولیت ومانه، خو طالبانو د ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د نن خپل بریډونه متمرکز کړی دي. ډیپلوماټ خبرونه د غزنی جګړې او د سولې هڅو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ جرنال رسپانې بیا یوازې د غزنی جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د غبرسپانې په خپل تازه غنه کې د غزنی د سیشن بي د ورځي تصویر انزور کړی دی. ورسپانې لیکي چې په ټول شهر کې دوه نن بیانې پرانیستي دي او خلک ورته په کتارونو کې ولاړ دي. وال سټریټ جرنال د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې د غزنی په جګړه کې د 113 او 115 ترمنځ ملکیان وشل شوی دي، خو لا هم په کار ده چې دا شمیره دقیقه شي. د طالبانو د تلفاتو په اړه ورسپانې د امریکایي ځواکونو په وینا لیکلي دي چې یوازې د دوی د هوایي بریدونو په ترڅ کې 240 یاغیان په شار او د شار شاوخوا وژل شوي دي. ورسپانې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اشاره نه ده کړې، خو د مالي او شتي زیانونو په اړه یې لیکلي دي چې تر دې دمه دقیق نه دي اټکل شوي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستیو اعتراضونو سره سره به دغه ملي پروسه پر مخ یوسي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه راز پر سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غږ کوي چې دغه ملي پروسې سره همکاري وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغه پروسې ته زیان رسول د هیڅ چا په ګټه نه تمامېږي. دغه کمیسیون د ویان مرسیال زبی سعادت د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د رای ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
دا کله چې موږ تقویم جوړولو په هغه کې هم د دوی سلام مشوره هم دغه وه، همیشه دغه ډول لوی پریکړه چې موږ کړې همیشه موږ دوی څخه سلام مشوره اخیسته. اما په اوس کې د دا ډول موضوعات را برسره کول فکر کوم د میزان ته وشتمه نه سخته غواشي او موږ ته د میزان ته وشتمه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ورځ د غو اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ
نو موړی وای دا چې د هر ورځې په تیریدو وخت ځای کیږي. ل ننګونو سره دغه پروسې د مخامخ کیدو هڅه باید ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون روانه ونې د ولسی جرګې د کاندیدانو وروسته نوم لړ اعلان کړ او وی ویل چې د رای ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رای ورکونکو د نوم لیکنې د پروسې ابطال او د بایومټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل، د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه مطرح کوي. خو دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنکړي چې د رای ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نیوم ایوب زاده:
حالا این که اعضا وای پیشترها و پیشترات آماده زیاد عملی نیست، امیدوار هستم که اینا تنها بنا
دیوی دو گندون و غختن یا ورانتیزون و دیر عملی ندی. هیله لرو چه دوی واز د خپلو گت و پاره نبل که دو ولس پاره هم فکر وکری. دا با منطقی نوی چه پا خپلو غختن و در تینگار پا نتیجه که در انتخاباتو در ترسره که دو نیتا دی وزن دول شی. دو خاقلی ایزواده پا خبره دا همداسی وضعیت دوام در انتخاباتو پر پروسه بداغیز که او دا پا دیمانه دا چه گنده در انتخاباتو پا پروسه که طول مالی و زانی قربانه پا پام که ننیول کیگی. در افغانستان جمهوری ریاست بیا په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت د مداخله خبره ردوي او وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
زما رایا زما حق
نیوند ورسوالی مواد په هندره څخه خلاصې وي دي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د سهار اته بجې او څلور دقیقې دي. له تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوال ډلې یا اف ای ټی اف چې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي روانونه پاکستان تخپل اسری کرخه اعلان کړي. له پاکستان څخه د اف ای ټی اف لومړی غوښتنه دا ده چې په هر ډول چکیږي د تروریسټ ډلو ملاتړ بس کړي. په دې سربېره پاکستاني چارواکي باید د اقتصادي فساد او پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي او اجازه ورنکړي چې له دې هېواده غیر قانوني پیسې انتقال شي. د اف ټی اف ادارې مرکز په پاریس کې دی. اسمت اروان له افغان نظر خاون ډاکټر اکبر وردک سره چې په پاریس کې میشته مرکه کړي. ډاکټر وردک په پیل کې دی ادارې او له پاکستان سره د هغې د استازو د وروستیو خبرو په اړه وویل.
د موسسه په 1991 کال کې ډېرې لویې صنعتي هېوادونو د غونډې نه وروسته جوړ شوې او هدف یې لکه چې تاسو مې اشاره ورته وکړه د غیر پیسو قانوني پیسو انتقال او له تروریزم سره مالي او نور مرستې دي. د کال د فبروري په میاشت کې د موسسې پاکستان ته اخته ورکړه چې دوی د تروریزم سره مرسته کوي او د خپلو سرحدونو کې د پیسو د مینځلو کوم امکانات چې موجود دي سره ممانعت نه ورته ایجادوي او جون ته میاشتې ته پای پورې وخت ورکړی و. مګر د موسسې څرګنده شوه چې اوس په د پاکستاني مقاماتو د برخه کې هېڅ ډول اقدام نه دی کړی. د دې خبره کبلی دوه مهم اخطارونه بیا تکرار کړي دي چې یو د تروریزم سره مالي او نورې مرستې دي او دوهم د ناقانونه پیسې انتقال یا مینځل دي. او په دې ځل کښې یو بل شرط هم ور اضافه کړی وه، هغه دا دی چې که چېرته پاکستان په هر میاشت کې د موسسې ته د خپلو اقداماتو راپور ورنه کړي نو پاکستان به پړ وګڼل شي او په تور لیست کې شامل شي.
که چېرته پاکستان په تور لیست کې شامل کړی شي په پاکستان به کوم بندیزونه وضع شي یا له پاکستان سره به څه ډول چلند وشي؟
خبره دا ده چې کوم هېواد په تور لیست کې شامل شي خارجي موسسې په دې هېواد کې نه شي کولی چې سرمایه گذاري وکړو. البته دا د پاکستان په اقتصاد کې یو لوی سکتور دی که چېرته په رښتیا هم دا تصمیم ونیول شي او عملي کړی شي پاکستان ته ډېر لوی اقتصادي ستونزې پیدا کولی شي.
دې ته په پام سره چې پاکستان تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغه شرطونه پوره کړي او که ستاسو توجه وي پاکستان د طالبانو د ملاتړ په خاطر هم د خصوصا د امریکا تر فشار لاندې دی، لیکن پاکستان هغه ټوله فشارونه زغملي دي د امریکا، لیکن بیا هم په خپل دریس کې یا تغییر نه دی راوستی یا یې دا توان نه لري چې تغییر راولي. څه فکر کوئ چې د اف ای ټی اف دا غوښتنې به ومنلی شي؟
کوم چې دی امریکای هغه فشارونه چې په دې برخه کې په پاکستان باندې عملي کېږي او همدارنګه د اف ای ټی اف د موسسې دا ډول اقدامات ښایي چې په هماهنګۍ باندې شوي وي او د دواړه مقامات دې ته متوجه شوي چې پاکستان هغه سره ته رسېدلی دی چې د مالي د تروریزم سره مالي مرسته د زغم وړ نه ده. نو فکر کوم چې
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې له تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ټی اف چې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی، د دې ادارې د وروستیو اقداماتو او دا چې په راتلونکي کې به څه ډول د پاکستان په وړاندې اقدام کوي نظر راسره شریکو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولن ولسمشر پرون د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځ د لمانځلو په مراسمو کې په دې هېواد کې د امریکا د پوځي حضور غوښتونکی شو. د هغه د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
د پولند ولسمشر اندریو دودا د چهارشنبې په ورځ د خپلو وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په خپل هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه. د پولند د پوځ د لمانځلو په مراسمو کې د یو پوځي رسمي گذشت په ترڅ کې ټانکونه او نور پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې شول او خلکو د دودیزو جامو په اغوستلو سره پکې ګډون وکړ. د پولند ولسمشر چې هیواد په سیمه کې د روسیې له پوځي خوځښتونو اندېښنه لري وویل چې په پولند کې د امریکایي ځواکونو د مشتون به دا هیواد له هر احتمالي یرغلګر وساتي. په 2014 کال کې د روسیې له خوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته امریکا له خپل لوري او د ناټو تړون په چوکاټ کې په پولند او د ناټو تړون په ختیځو پولو کې پرتو هیوادونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې پوځیان ځای پر ځای کړل. پولنډي چارواکو له امریکا غوښتي چې په دې هیواد کې د یوه دایمي پوځي اډه جوړه کړي او د خپلو سرتیرو شمیر دې هم زیات کړي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې د پولنډ دې غوښتنې ته چې زیات لګښت به ولري او روسیه به هم په غوسه کړي ځواب نه دی ویلی. د پولنډ ولسمشر اندریو دودا په پرنیو مراسمو کې ویل چې تر 2040 میلادي کال پورې به دا هیواد خپل دفاعي بودیجه هم زیاته کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې سات د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله، هغه یوه بې رحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یو این ایس اف مشر هم دغه حمله غندلې او پر دې خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د کابل په دشت برچه کې په یوه پوهنیز مرکز کې په پرونی انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د اتصال ویخت وجل شو کسانو اکثره تر اتلسو کلونو کم عمر ماشومانو په دې حمله کې نږدې اویا تنه نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نماوی د غزنی ښار مرکزي برخې ته برخه اوس نسبتا امن شوي او د ښار د وضعیت له ښه کېدو سره به د بشري مرستو لړۍ هم چټکه شي. د تقاعد د خزانې د عمومي ریاست مشر وایي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په پرله پسې تماسونو کې ویلي چې خپلې تنخواګانې په خپل وخت نه ورکول کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د ترکیې د استانبول ښار یوې محکمې په دې هیواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی. د خبرې د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل څېړونکي اندریو ګارډنر په خپل ټویټر پاڼه کې کړی ده. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیشتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام مل محمود افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تشتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتي د مورچ په دی او اخر کې زمونږ ټولنه کې ډیر زیات شوی ده. یو اساسي مشکل ګڼل کېږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کوی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځنه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کوم وایو چې ولي خزي انجن لکونه تخته، د دې اساسي هدف هغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیره زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې انجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوند ځانته یو داسې ژوند ځانته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده انجونو فری ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی تاغه سروشنه باغونه ورخي او دوی دې تاړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانات او فرهنګونه چې شته، مثلا انجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم انجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا انجونې له کورنه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کورنه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کورنه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کورنه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دې چې دوی له کورنه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه تفتیش نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپل مجرمه ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفره چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو، 21 نفر بل دینه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته کړلي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 21 نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پر اتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې خزیا انجینې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصب باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها ده چې ښه شوې نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوې، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غونه نجات پیدا کړي نه تنها ده چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کېږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته ناظرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغلته د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی به سرنوشت پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیه درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تیښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګولا وخت درشری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خپور کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 ورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راجع شوی دی، چې لدی 1300 وردونه 3 مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله، او 25 مورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړی دي، او له دې نه اکثریت مورده کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمې درلودلې، لکه له پروانه 8 قضیه موږ درلودلې، کاپیسا نه 6 قضیه، سبتی سي په ګریسي، بامیان 4 قضیه، لوګر ولایت نه 3 قضیه، د کندی نه هم 3 قضیه، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیه موږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ کړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسي کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم د دغه پاساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېری کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه ک دوی چې ا دې ته اړسي چې فرار وکړي، ک کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نس کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسوي چې فرار وکړي، او سنوشته هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې اموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې وروپوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. نو دا په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده، موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو، اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کوو.
درمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میو منئ. د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږي.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
ناستوم ساده خلافات جانا نه پورت شو خواته جانا نه پورت شو خواته
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې د سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شعر د چاغله اسلام نه مخته ویل سوی ده. حمامه تو جرع حومه تو جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي. اې دي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازی په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپیشلټوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو، او په اخر کې د کوتربازی په حقله مرکه لرو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه وږمه جبار خیلې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتر زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بیلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روضه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاري، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلق په کورو کې ساتلې دي، په زیارتونو کې، په جمعاتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و، هغه ویلي دي: حمامه جرع حومه جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمع. ومعلقاتنا ومعلقه ولت له اسلام نه یو نیم سل کاله مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي هغه کفتره تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی ته داس یو جای کې ناشته چې زه او سعاد دواړه تالی دلیسو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد معرفي کړه، حال دا چې د خپل نوم سعاد وو، ته اواز خپل باسا او د منګ دواړو خبرې او بلته انتقالولای سي. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام امرؤ القیس دا استعمال کړي، سعاد استعمال کړي، دا همدار رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سو یو وتل شاعر دا استعمال کړي، زید بن من یو شاعر چې نبی علی سلام دغه کله شیرونه ویل او په شیرونو کې مداراغلی. نو لدین معلومی چې دا ډیره قدیم و او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راځو دې ته چې کوتره ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي. ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتونکې ده چې تل د مثبت نښې په ډول کاریدلې. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیر بیا کوترې خوښوي، نوموړې زیاتوي چې د کوترې تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وړونکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یوه سمبوله ده. په ادبیاتو کې سندرغاړي هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. دغه څه تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا باعث کیږي او د دې معصومیت فکر کوي چې دا ډېره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اورېدلې د کبوترهای نامه بر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا دی وی سیمه نه بل سیمه ته په سره رقم دا دغه کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼه کې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخو کې، د دې پخې کنه په سور رنگ سترګې مغز خاص رنگ، او د دې دا تګ او رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما رشته خوښیږي چې ورته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډیر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و. دای دویم وظیفه کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی. مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، جنگی قومندان او د سیمه ایز قومندان ترمنځ، معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سول پیغام ولست رسول کیږي. نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس اواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی. د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه تر سره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډیر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفی تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفی توګه نه ده ځلیدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر څلوېښتو کلونو پورې هم ژوند کولی شي. آدم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیاي ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیږي، پتاین دا سیاه پتاین گلدار دی، سور سور گلان لري.
د کفتر په خصلت کې د چي لري ډیر خوخيږي.
کفتر په خصلت مستی می خوخيږي.
سره مستی
کوي. دا چې مستی کوي یو بل سره غمبر وي وایي. همدا می خوخيږي.
مګر اوس دا ډیر خلی دي دا ولي.
دا خو اوس سیزن دی کوریز دا، باندې کې اچي. اوس کوتره ټول غلې ده. ځان په درد کې ده کنه؟ دا باندې
ځینې کسان بیا د کوترو فضله مواد د درملو په توګه هم کاروي. په دې اکله یو تن کوتر ساتونکی نور الله وایي
بعضی مرضایی که زخم باشه
د کوترو له فضله موادونه د جنو مرزونو لپاره دوا جوړوي او دغه فضله موادو سره بیا ګلانو تور کوي او یو شمیر خلک وای په کوم کور کې چې کوترې وی هلته کوډي او جادو تاثیر نه کوي
دا چې کوترې واجز او معصوم الوتونکي ده نو اکثر کسان په دې باور دي چې چیرې دوی هغه وزوروي او یای حلال کړی نو لګنو ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي په دې اکله د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي وای چې یو وخت تر کوتره وشتلې و بیا ماغه و چې بندي شو
کومندانه چې و دې ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش څو کې وشتلې شي خو د کاکته اجازه نه ورکړه چې هغه وبلی ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و نو کومندان څو دوه ډز ور باندې وشته د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل دا څنګه ماته راکې یو ډز ور باندې کوم کله چې دیور باندې ډس کولو دا ډز بې ځای اصل خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزر پورته کړي د وزر لاندې وشتل شو دا چې د وزر لاندې وشتل شو کفتر را وخته او دغه سر پرې کړو وین په مغه شپه غوونی ور شو دغه نور څه د دوه کال زندان تر کړو او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شوشته مخدره مواد قاچاق کړي په داسې حال کې شنه هغه قاچاق کړي دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتر علالول یا د دوی وژلو د دوی ښکار کول ښه نه ځي یعنی بده کګنه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګله ته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کوي همدا کوچنی کوچنی مرغۍ وبلي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کفتره ویشتلې وه بیا د هغه یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی دغه کفتر ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې دوی کوترې حلال کړي نو پایلې ښې نه وي له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي خو دیني عالم نور الله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنی نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي خو دا شرعي عقیده نه ده دا خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو ته راغلې ده ولې دې خوړل جایز هم دي د هر کوترې خوړل جایز دي ځکه کوتره له جمله د حلال مرغان نه دی او خړل جایز دی مګ په شرط کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه کار کولای شي اخکار کوي او نور مرغان او نور موجودات اخکار کوي دیغه خړل جایز نه دی او گوشت خوروي کفتر لغه جمله څخه دغه دانه خور دل کې چرګ غونده حکم د چرګ او د چرګانو غونده او د نور پرنده غونده حلال پرنده غونده حکم لري چې کولای شي شرط له هازه غوخه خړل شي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چرتوي
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي زمونږ همکاره فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې او هلته له یو کوتر خرڅونکي سره غږېدلې ورته غوږ شئ
نوم عارف خاکسار کفتر ایم لارم پرنده باز هر شی لارم کناری ایم لارم سیرک ایم لارم
څو دانې کفتری لري
ډېر لارم یو 50 دانې سلیر دانې
50 دانې د کفترو نومونه راته ویلی سي
هو
کوم دي
سرخ شیرازی سرخ چاپ زرچاپ بورده مثال رقم رقم دي کاسادوم دي رقم رقم دي نو
د کفتری څو کال عمر کوي سي
تاسو کفتری اندی چې 15 کال ما سره شته سالور کال میرا سره درې کال می
د کفترو تریبه چې ورکه
نه نه ورکه ورته
چې ورکه
روډي خوري غنم خوري مثال اوریجی خوري هر څه چورتا واجه مقصد دانه خوري
د کفترو مانس کې بیا کومه کفتره دي ډیره زیاته خوخیږي
اصل شیرازی کفتره
شیرازی
او سرخ شیرازی زر شیرازی زرچاپ
قواره ته وایي ګده شیرازی سره کوم خبره
شیرازی نو یو وزیر تک سوری یو وزیر تک سپینی دا سینې مسمینی
دلته دکان کې ستاسو راځي
او دکانو کې شته قفس کې ده
او شیرازی نه
او شیرازی ده
څو کال کیږي چې ته دلته کفتری خرڅې او کور کې مساتې
تقریبا نجیب د وختونو زم دلته راځم
کله سره ته مثلا دیوې کفتری قیمت په 200 روپیه
هر رقم ده 15000 لزره 50000 50 روپیه 100 روپیه 200 300 هر رقم دی رقم رقم دی
50000 مسته
او 50000 مسته
کم کفتره ده
د چا پورته وای
څه کمال لري دا
بس نو خلک شوق ده نو دا یو علاقه ده خوش خلک بچی تی اخلي
سرگی تونگا
نه نه ما خایسته ده اگه نوم لاری دو چا پورته وای
اره اره سو دانی کفتری خرسه
زه سو دروغ در تاو وی اوز نو کلا شل دانیم خرسه و دو دانیم خرسه و دخو
او تخپل کفتری لکم زای راوری
زه هم دیر داخلو کنه خلق راوری
دی کفتری پاکلا زینی کسان دیسی وایی چی کچیری تو که علاله که یازدار ورکا بیا اغا کست یا تاوان رسیگی کنه دیسی دی خلقو انگیری نیدی تی پاکلا چوایی
زایم چه کفتری باید سوگ علال لیکی پوشی گوبال داشت
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑوش رنگ رنگ ستادا بنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی.